سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. په کندوز کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو د کندوز ولایت د عامې روغتیا ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه چهارشنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ د کهنه قلعه په سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي یو موټر چې پکې واده ته په لار ښځې او ماشومان سپاره وو له سړک اوښتې او په چپه کېدو سره یې خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یو 8 ماشوم مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي. د دې پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او ډېر سرعت ښودل شوی. یادونې وړ ده چې د دې پیښې د ډېرو ټپیانو روغتیايي حالت هم د اندېښنې وړ دی او د نورې درملنې په هدف له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP خواړه دوی ته د واورې ورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومي دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغېز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمېر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي چې ډېره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اجازه چې د طالبانو په واک کې د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل سو. په خبر کې راغلي چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 500 لوبو ته 13 لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله دا خبر ورکړې او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 وړاندې د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ د پاکستان په وړاندې دغو لوبو ته خپله 14 لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغو لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینینډس د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب مینینډس پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک د قرغزستان له ولسمشر سدیر جاباروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره یې په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د مینینډس په خبره قرغزستان له روسیې سره د بې پیلوټ الوتکو، د الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر سدیر جاباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بې پیلوټې الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 70 کیلومترۍ کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د دوه خبرونو تفصیل هلته ولولئ. را به شو اول مطلب ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی په بیړني ډول یو سلو لسو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لرې پرتو ولایتونو کې څه باندې 3 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کیږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکو اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسېږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږ میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بې وزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې بې برخې سوي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره له افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي وو چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بیکاره سوي او له دغه هیواد لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:19
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 متره.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي د طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول په کار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومې او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سیشن به پورز په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري ترمنځ لا لیدنی یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې خونځیو ته لتلو منع کړی دي. د مکال په وینا طالبانو په خپل کړنو سره وښودل چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل په کار نه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي تونځول عمل نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته تایید کړی چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې له 10 کلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لتګ منع کړی دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعا ادعاو پاړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او پخت خو جواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بیا پرانیستلو پاړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د خزو د حقونو یو فعال زکی صدیقی ازادي رادیو ته ویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او نامنطقي ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له سکرو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
طالبان هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکي تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بل کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شیزې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
سپینه مانی وای د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کیربی پرون خبر اعلانو ته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته وروسته وینا کړې او د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د غیواد کې د لنډمهاله حکومت د جوړېدو سلا مشورې روانې دي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کیربی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډې ګټې لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کیربی ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان
دی. وایي زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپارس میاشتې وي. دا شپارس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سخت وي. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه و لیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بیې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په 48 ساعتونو کې لاسلیک نکړي نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپل منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمینه برابروي. د پاکستان دولتي راډیو پرون د اگست 9 په یو راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالي حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالي حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 شوي وو چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی وو. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالفه ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 50 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 300 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سخت دریځو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس به خې دغه کچه را سفر سوې ده.
د کابل وستون کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په مخبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولی اوس بېخي دغه کچه را صفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې دغه ستونزې نه سر ټکی وای چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا ده چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا ده چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې به هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې به په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې برخه کې که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر چېرته به ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا دبځي یا به بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، دا ده چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو، نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هیڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسان په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیچ ولیدي نوی رژیم ډېری ځایو ته لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به یې درلودله، هغه که کار لري والې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کوله یې درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او میرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بي شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې شوی وي؟
که تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سندرخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار یې زده دی، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او بیا بازار ته راوړل شي، خرڅول شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوه ځه ماغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل سوز په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کار منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم د پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حواله دې نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې مبالغه ونه شي، 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي یو کراچۍ کې کې بیخي هغه شنه ترکاري په واچوې، یو لس شل روپۍ په دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي، چې د فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. حداقل که شل روپۍ دېر شو په 500 روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو وګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو مېرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري؟ په خو او شا ګاونډ کې داسې مېرمن تا لیدلې وه؟
ولی نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه، حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حدو بې اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دی، حتی ما قیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بیخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې حداقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه سي، چې دوی دومره ځان وساتي حداقل هغه سي ستونزې دوی ته له جګر خوري نه پیدا نه سي؟
ټوله کې د ستونزې لارې یوازې دا نه شي کېدلی چې دوی په کور کې کښېني او زړه وخوري. هره ستونزه چې دا هغه د حل لاره لري، که دوی چېرې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی یې توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که سل فیصد یا نه وي، بېخي هغه لس فیصد ستونزې چې هم د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنې دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مارۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارۍ ته څکه؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللي په دوه سوه یې خرڅوم، پنځوس روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه پنځوس روپۍ مو ګټي، دې ته لویه خبره ده.
او نارینهو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایي کور ته وړي، که هماغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه که، یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک کې مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی پنځه سوه افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپل همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ لس لس روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعاً یو څه پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دنده یم او پیسې نه لرم، یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامته اوسې.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخ کول دنده دیوی تولن نیم برخ خزی تشکیلی او بیا پا تیر شلو کلونو که دیره داسی کورنی دی چه اغوی دخل کورنی سرپرست للاس ور کرده نو پا داسی او حال که دی خزی دنده نبی برخ کول دا بشری حقونو او انسانی حقونو دا بسپکاوی و رستای حد ده او نقض زیره آقا دا چه دیره کورنی دی رسته که د بیل اویل شغلونو دو لاری دی خپل کورنۍ راشاوی بتا کی او هغه تاریخ او روزی تیاری او دی خپل دی کورنۍ دی ماشومانو دی خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه د دې لاری پوره کوي خدا چې په دوی باندې دا د کار لاری چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی
له بده مرغه دا سی او رواج وی چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه سره وی په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری هغه وروري هغه میړې نه ورته ورکوي کنه دا څومره یو بد وضعیت ده څومره منفی اثر کوي په ویخه باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریدي چې کار وکا په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي حکومت چې اړین دی هغه نه ورته اخلي پیسې نه ورکوي دا څومره یو منفی تاثیر لري
ګوره کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي د کور کارونه ترسره کړي او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي چې دا نه یوازې نشي کولی چې ځان ته ورسېږي بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري نو په لحاظه که چیرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه ارامه نه وي په هوساینه کې نه وي نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي د پیسو صلاحیت د کور صلاحیت او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي
دوی په حقیقت کې لسنه ډارېږي اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي د ژوند شریکې وي دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوروسي او باوروسي تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تلتلتله حکم فرما وساتل
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو نو تابان کولی سو خپله کورنۍ هم د بیلګې په توګه یاد کړو تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي
ډېره مننه د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې شلابه مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې ضرورت کېده خو مشوره وکیده لدا خو یو معمول خبره ده، طبي خبره ده چې ورځنی مصارف کاغذ ټول د مور پر تړلی ول او هغه به پیسې ورکولې. د کور خزانه را راغله، زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته یې په تګ بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کېنولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته یې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې درته وایي چې یو کس هغه که هر چا پورې اړه ولري، دای څومره حق لري چې هغه خپل نظر څرګند کړي؟ البته هدف مې په سیاسي برخه کې ده.
رحمی ربانی، بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو مننه چې ماته فرصت راکړه په داسې مهمه مسایلو باندې بحث وکړم. اصلي خبره خو دا ده چې که یو دولت په جوړېدو کې یا د هیواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي، او دا خلک هغه وخت خپل معنا ترلاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل وسي. هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي وسي، خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري، هغه کامیاب هیوادونه دي او پرمختګ کړی ده. چې تر ټولو عمده مثالونه یې د امریکې، د هند او دغه لوی لوی دیموکراتیک ټولنې دي. نو دا یو اساسي حق ګڼل کیږي، ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توجیه کې د ډېرو پخواو کلونو را په دې خوا، په زرهاو کلونو را په دې خوا د انسانانو تر منځه ستونزې دي، او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د دیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده، چې د قواو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي په ملي حاکمیت کې نقش لري، د دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده. او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده. کله دې حق نه وګړي محرومیږي، په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبد نظام کیږي، بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله، لکه نه چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته رسیدلي، اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی دي له کومې رسنۍ سره خبرې کوي نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بند کېږي. په دې اکله موږ غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید دوی وګوري چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، د دوی عمده ستونزه دا وله چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشرانو یې حتی ستراتیژي نه درلوده، یو شی چې په مدونه توګه یې مخته بوزي. او د دې تر څنګه هغه څه چې موږ په سیستماتیک توګه درلودل، چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده، اساسي قانون کې
دا هم ګونګ برخلیک سره مخامخ ک نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل دی خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول او په تیرو دوو کلونو کې ډیر عمده اساسي حقوق دی وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغلل چې په هغه کې مهمه یې همدغه و چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه رسنۍ او د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل دا ټول او د دې تر څنګه طبعاً د کار حق د تحصیل حق د عادلانه محاکمې او مساواتو همدغه رقم هغه حقوق چې په 1202 کال اساسي قانون 22 مادې نه تر 950 مادې پورې په مشخصه توګه هغه راغلي ول اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا تر اوسه پورې هم روان ده. سره له دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان د روح خو حقیقت دا ده چې د 93 شوی تضمین دې شتون نه لري چې که دوی په هر بهانه باندې که زړه وغوښته ژورنالیست تر څېړنې لاندې راوسته سیاسي مبصرین راوستل او عامو خلکو که تظاهرات وکړل په هر بهانه چې وله دغه محدودیتونه همدغه دي چې دوی رامنځته کړل په دې حقوقو کې او دا لړۍ تر اوسه دوام لري او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نوشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې اوسي ورباندې توافق ونه کړي په هغه کې نړیوال ستانډردونه اوسي تضمینونه اوسي تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که موږ یوه سیاسي مبارزه کوو که سیاسي حزب یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي دوی نشي کولی مګر دا چې یو تضمین یا یو سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل خپل حل کړي پکې.
بله مصباح صاحب، تاسو د خپل خبرو پایل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې بحث کوي خپل نظر وړاندې کوي پاره برخه کې چې وي خو دې موږ تاسو بحث سیاسي اړخ باندې دی دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنخستلی مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړله اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی دوی بحث نشي کولی دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې په عامو وګړو باندې هغه بد تاثیرات کوم دي؟
ګوره حق د خدای تعالی نوم ده یو ثابته شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یو سلسله اساسي او ذاتي حقوق چې وګړي لري هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه هلته بې عدالتي رامنځته کیږي او عدالت د ټولنې مسیر په تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو نو ټولنه به مثبت خواته او پرمختګ به کیږي او سوکالی و امنیت به راځي. خو که چېرته عدالت تامین نشو خلک عقده اخلي د نظام په مقابل کې دریږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه یې په زړونو کې را پیدا کیږي په زمین کې فاصله اخلي د نظام سره د نظام په مقابل کې دریږي. هغه همداسې یو اسې پذیر هیواد لکه افغانستان چې 15 کاله په استخباراتي لوبو کې په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده چې له دې موردو ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدی شي او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی راجګ شي. نو شته حاکمه نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي او د دو د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي هغه دا دی چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بیرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي بیا دا نفر په زور بیرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پی اړوي او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار د دوی ټولنې ته نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی شي چې نه خبر د
سند دا رقم ده او که دوی اسی خپل ځان خوشاله کی دا یو کاذب کار نه دی سودی کی
او دې کې خو هیڅ شک نشته دا ګوري کله چې یو حق مثلا مطرح شول لکه د بیان د ازادي دا خو د سی یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري خو دا په ټوله دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولې دي او دې ته کوم تعریف شراغله دا هغه دا چې پرته له کوم سانسور نه او څوک وګړي د خپل د حق نه بیان د خپل د زړه خبره وکړي البته محدودیتونه شته په هغه مواردو کې چې بیا ملي منافع په خطر کې وسی هغه بیا د اکثریت هیوادونو کې د دې هغه لري ممانعت ورته شتون لري اما کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي او تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره له دې چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق تر پښو لاندې کیږي مثلا په خپل سر توقیف په خپل سر محاکمه تعجیب د انسان او د ازادي د محدودیت یعنی دلته انواع د نورو اساسي حقوقو په دې کې نقص کیږي او د طالبانو لخوا نه توجیه اصلا د قبل دو ور نه ده که هر څه ورته وایي مګر دا چې کم څه چې دوی کوي د قانون په مطابقې وکړي نو طبعا نړیواله ټولنه خو په دې موضوع باندې د نړۍ په سطحه باندې دا مسایل منل شوي مسایل دي په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نړیوال په دې نشي غولېدلی او نه هم عام وګړي د افغانستان خلک هم خصوصا په دې شلو کلونو کې د پوهې کچه لوړه شوله سواد پورته شو د خپلو حقوقو نه باخبره دي او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس پرې باندې بحث کوو خو د اسلام کې اساس لري د دې تر څنګ به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی دی د سل کلونو را په دې خوا دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي په دې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي نو د طالبان لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل وایو او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګو بل هیڅ توجیه نه لري
کوم څه چې موږ تاسو یاد کړل نړیواله ټولنه دا ویني چې ورستر بلې خلک سانسوریږي دوی خپل نظر نشي څرګندولای مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي تاسو چې په دې برخه کې همیشه موږ سره بس لري دي تاسو برداشت څه دی ولی دوی یو جدي ګام نه پورته کوي
خا نړیواله ټولنه خو په خوشنۍ سره باید وایي چې په 1975 کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی بلکې ښکیل دي ځکه چې نړیوالې ټولنې د جنګونو عامل کیږي او اوس هم دوی هغه خپلې کمې برنامې چې دي هغه مختبی فقط یوازې خبره داده چې د دوی خبره د شعار تر حده پورې دي که نه نو افغانان کړیږي او دا اوس هم صحیح ده ظاهرا دا وضعیت په افغانستان کې لږ ښیي مسکنه شانته امنیت به وسي ولې حقیقت دا ده چې موږ له هغه ټولو نعمتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محرومه یو دی یو ستراتیژي یو څه چې موږ روښنايي ته بوزي نشته او په دې کې نړیوالې ټولنې سکوت اختیار کړی ده دا وضعیت په هر حال د قبل دو ور نه ده د افغانانو لپاره د عامو خلکو لپاره ځکه چې د دوی کم دریز د دوی دغه کم موارد لکه چې کم شرایط چې یې دي خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزه دې ته ورته کم شرایط کم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي او تر څنګ چې کله کم جوابونه د طالبان لخوا ورکول کیږي په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده او د دې تر څنګه دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحرانونه چې ورسره مخامخ یو دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کیږي او ستونزې هم وګړو ته زیاتېږي نو نړیواله ټولنه دلته اوی هغه کم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانی غړل جملې ناراضي د هغه منشور سره په ټکر کې دي او تدې تر څنګه په نړیواله سطحه باندې کم ساختارونه چې رامنځته شوي دي که هغه د بشر د حقوقو شورا ده که هغه د امنیت شورا ده که هغه د
اقتصادی شورا ده یا هم منطقوی سازمانونه چې کم جور شوی دي چې دغه هدف یوازې انداده شي د هوادونو په سطح باندې د کم ستونزې چې دی غوړ کی خوشنې سره چې هغه دا نقش نه لوبوي او حاکم عدالت هم پرته له دې چې د ملي منافع او ملي د خلکو د کم درد چې ورسره دا اوس ورسره مخامخ ده دا په نظر کې ونیسي یوازې هم دې ته خوشاله دي چې دوی په قدرت کې دي او دوی د خپل کار ته په اندغه رقم سره ادامه ورکوي چې په دې رقم سره مختلف شو طبعا پایلی به منفی بی لکه داوست چی منگه یو منفی مسیر تا روانیو
اوز خو حالت دا سراغلی لیوی خوان نریوال طولنه لکه چنگه چی مناسبه دا اقدام نکوی لبلی خوانه طالبان دی خلکو پروان نلری چی دوی پترقم وضعیت سرم خامخ دی دوی خپل نظر تن پریدی پا تیره بیا سیاسی برخه که خبرو تن پریگ دی اوز خلکو تا چه کول پکار دی خپل خبری چرا ولی او چارچاو کارد که تنظیم کری چی هم اغا دی دوی اساسی او بشری حق چی نظر ور کول دی خبری کول دی هغل لاسور نکری او هم مشکل ور تجول نسی
ها یو څه دی یادول ورده چې کطالب هم ده لنده د افغانستان خلکو جوړ ده که جمهوریت هم و که مجاهد و که کمونست و که هر نوم باندې و لندغه وګړو نه را جوړ ده خو موږه وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله وله او د دې تر څنګه دغه قومي و سمتي و مذهبي و دې ته ورته دغه ستونزې و لانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې ړندې دي لکه د اوسني شته نظام باندې اوس فکر وکړي چې طالبانو ټول غړي به د اویا اتیا زرو پورته نه اوسي مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبته اوسي ولې داسې لابي ګري داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناک ثابتېږي او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني وتي لازمه ده چې دوی د خپل په هغو ستانداردونو بحث وکړي او طالبان تر فشار لاندې راولي او غږونه د خپل پورته کړي چې هغه ستاندارد د موږ د راتلونکي لپاره ګټې ولري لکه د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د ونډې موضوع په همدغه رقم په د یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پېژندلو زمینه مساعده شي نړیوالو سره د روابطو د اقتصادي برنامو لپاره همدغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو د دغو مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي او که خلک راسم نشي نو ډلې خو به راځي څلوېښت میلیونه خلک یو خوا یو پنځوس زره یو لک نفر بلې خوا یو خوا کېږي په دغه څلوېښت میلیونو خلکو باندې باندې سې په کلونو کلونو حاکمیت کوي مګر دا چې د څلوېښت میلیونه که وتوانېږي چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوه شي او ګټې په نظر کې ونیسي زه فکر کوم چې بیا به هېڅوک یې په مقابل کې ونه درېږي دغه ستونزه شته ده دغه چې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه نازوان همسایګان د موږ مداخلې کوي په دې مسایلو کې علت یې همدغه ده چې دغه سې ناپوه خلک را گیر کړي دي او په دو باندې د خپلې پروژې عملي کوي که د واقعیت خو دا ده چې کوم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده دا اصلي تصویر نه ده اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر را وباسي هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې د پنځه څلوېښت کلونو مخکې وه په نړیواله سطحه یې درلودې یا په تاریخي لحاظ باندې څو سوه کلونه را په دې خوا چې وه په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي
بله په اخر کې که په دې خبرې وکړې راته چې حاکم نظام د څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځوروي دوی ته حداقل د خبرو کولو حق ورکړي
حاکم نظام ته خپل لومړی قدم کې یو شی ډېر مهم ده چې د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطحه مشروعیت رامنځته کړي ځکه دوی که هغه دوهزرم کال نه مخکې هم ځانونه حاکم بلل د زور په واسطه باندې راغلي وو او د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده که نه خو د زور د توپک په زور ده او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري خو دوی په خواشنۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي نو ملي مشروعیت نړیواله مشروعیت د یوه مدونه نظام دی و اساسی قانون پشتون که امکان داری تر چو چه دغه اساسی لا ستونز دی خپل حل نکی دا شتا نظام با په هیچ عنوان باندې پرمختګ ونی کی هر څه به دغه سم سکنه رواني لکه تاسو چې وسی نو دی خلکو اراده ته درناوی دی خلکو حقوق ته درناوی یا سلسله حقوق دی چې هغه به اساسی قانون سره هیڅ ربط نلري چې هغه دی ازادي حقوق دی حق ده هغه دی تحصیل و دی تعلیم حق ده و هغه دغه رقم دی سیاست ته دی زمینی حق ده چې خلک په سیاسي قدرت او په سیاست کې خپل دی اظهار نظر کی و عدالت ته لاسرسی حق ده یعنی دا حتی که د اساسی قانون شتون هم نلري په دې مورد باندې ډیر لازمه ده دی کار حق ده اقتصادي برنامو لپاره کار کول دی دی ټول کې باید داسې کار وشي چې تر څو د خلکو په زړونو کې نفرت رامنځته نشي فاصله ډیرې نشي او خلک علاقمند شي کار وکړي بیرته دوام پیدا شي تر ټولو مهمه یعنی که چېرته دغسې ستراتیژیانې چې د تداوم او د استمرار تضمین کوونکي اوسي طالبان په نظر کې ونه نیسي البته په نوشته شوي توګه که هغه په داخلي سیاست وسي او که په نړیواله سطحه باندې بیرونی سیاست وسي یعنې داخلي کړنې چې وسي ټول فعالیتونه دا چې نه وسي دوی دوام بیا له ستونزو سره مخامخېږي وضعیت ډېر حساس ده او لازمه ده چې دوی یو څه وکړي تېرو دوو کلونو کې دوی هیڅ هم نه دي کړي دا په هیڅ عنوان موږ ته د عامو وګړو ته د قبلېدو وړ نه دي دوی هیڅ برنامه نه لري او لازمه ده چې دوی مخ په نظم و نظام او په ستانداردونو ولاړ شي تر څو عام وګړي احساس مسؤلیت وکړي او د هغه پر بنسټ باندې به مخته ولاړ شي
ډېره زیاته مننه مس بصیب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاکه خبرې وسویل موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری